بو کې به د ازادي میلمه په خبرونه کې زموږ همکار اسمت ساروان له وحید الله معیار سره خبرې ولري، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بی پولی خبری اعلانو ټولنه یا آر ایس ایف وای طالبانو په څه کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړي او د اروزو ټلویزیون چې د دې وروستیو کې غږ غلی کړی او و کارکونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکي خوشی کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو وړ بللی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وای ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد نه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. په جنوبي سالان کې تیره شپه په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیره شپه د جنوبي سالنګ د ولسوالۍ په ګهواره سنګ سیمه کې وشوه.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنیو کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغه کې زګدل یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم و. دا غوښت بدبختي خطاسته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنۍ اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی ده چې 1990 کال زما په اسنادو کې ده چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د ما نه په اوسنۍ اسنادو کې کشم دی او د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
وازم ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي، یا اونخي دره کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. پاره کې دنیا تر غله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا د ما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لبرنې الف ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد د مولا نه زکړیو. په لنیک مرغه ز لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شو. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کاله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کلو وو. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې، ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېده. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا د هغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاغې وخت په رادیوګانو دی کې استفاده کړي، د هغې د تیزاب به مېستل، د لرګی هم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو، 4 ورځې کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه د په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو، 4 ورځې به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم خون کو راکړای وو چې دا به ما وړو راوړو. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي ادامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د وکلي جوبا ته لاړو. باغینه ورسته بیا متوسطه پایل شو، متوسطه چې لا ووم ټول کې تر نام ټول کې پورې واغه دی ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه وخت تر نام ټول کې پورې چې هغه زمونږ د کلی نه یو سات پیاده لار و، یو سات پیاده لار به بیا مونږ یوې خانه و تاګر کوو، یو سات هم د بل خانه کوو تر څو هغه خونځي ته ورسیږو. درې کاله بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خونځي وسته. لاغه ورسته بیا کابل ته راغلم، کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي خونځای وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغه نه هم دوهم نمره په د برستيال انجینر په توګه فارغ شوم تر 12 پورې. او لاغه نه ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و، نو کړه اول ته ما خونځای مسلکی خونځای و خو همدغه خبره تر اعظم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اوریدل، نو ماته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د نتاقانو اواز ډیر خوږ لګی در باندې. نو په هغه ماشوم ته کې به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې د خبرونو سره و، همیشه لکه د په هم ورکسانو هغه رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته به از ما په کانکور په لومړنۍ آزموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری وو او دوهم د کابل پولیټکنیک وو. دریم یې ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب هم نه وم شوی، د پولیټکنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم لپاره. یو کال مې صبر وکړ، وای نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه یو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم، او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم، او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دوران کې مې چې کله دوام ټول کې کوم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځه کې ما د آزاد خبريال په توګه هم د ځینې بهرنۍ رسنۍ سره دند پایل کړ چې هغه کې د په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پایل کړل. هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول، تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه د پانتو نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله، او د هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې تر چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلف دندو مې ورسره کار وکړل.
له پانتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شو، او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و؟
د دوی د پارارټیا واشه په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي، خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نورسته به بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه نورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل. نو هغه کې د ارتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه کې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې تم پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم، نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخښي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سمستر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې د ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبريال په توګه دنده پیل کړه د بهرنیو رسنیو سره، هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه مې ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوي په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پایل کړ 2008 کال کې او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړ او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شو نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پایل کړ چې هغه هم قرارداد مې د یون ډی پی لخوا او د یون ډی پی لخوا نه دوی ته تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده نو د هغې په اساس چون د مونږ بل پروژه د یون ډی پی پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو هغې نه وروسته 2012 کال کې زه ډبلیو ایچ پی ته راغلم او ډبلیو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی مخکې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په پایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبرې وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبري اس چې همغه شوانزي بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همغه سي په میدان کې وي
لبعد امرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تا غراته کول شوې راغی وخت پورې کوندای جوړ نه و خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر وو وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه باندې جوړ شوی وو آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلی ته پاس 2008 کال وروسته مز خپل کلی ته نه تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه وځي تر کومه بریدا په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی او اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې داغه داوره ټوله مونږه حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږه مندلای خوونځای هم هغه نه درلوده تعمیر نه درلوده چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلوده دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوونځي نه لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندې نړۍ زیات خاطرې لرم
اما نسب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب او غریب خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړي دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو تاسو هم د څه کومه دلچسپه موضوع لري کومه دلچسپه خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیزونه به وو هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وغوښته مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جدی و شو راته بند وکا او مایک و غرزه او د اخترونه برا کېدل راته را کول کېدل دا کسې خو ډېر دي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو اما استلاله دا و چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې کباب هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم و خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه ذکر نه کوم چې اوس یې وخت چې سره وای ما وو پکې ډېر سنځه پکې ډېر زیات دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا خلک دي چې د ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډیر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حبیب بولي، تاسو کوم حبیب لري؟
والله که درنام ډیر خسته کن کس به درته معلوم شم چې خاص حبیب نه لرم، اما یو غزنه حبیب می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغوی باره کې ولولم، دغوی باره کې زده کړم، اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو ابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبريال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مله بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاره پالیسی چې تاسو ته دکتې شوي ده یا تاسو ته ویل شوي ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوي، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو اچ پی کې زما ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هر اداره کې علاوهکه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکاناتي وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي ډېټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي، مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه یې لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو، نو ما څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې وم. ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي، یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوه او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل، د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی، د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا 50 کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
دا و د ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نستایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نستایا ما دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نستایا ما دشنو corta